داره.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبرې برخه کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن په کابل کې نوی تعلیمي کال پرانیستل کیږي. ارګ ته نږدې په اماني لیسه کې د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا مراسم جوړ شوی دی، خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو برخلیک روښانه نه دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارات کړه. وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لارې د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوه. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرون وویل چې هیواد 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د بند پاته موده هلته تیره کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلی چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوی وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوی توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوی دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام UNDP سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر 3000 ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زیلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زیلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل تروت کې لیکلي وو چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په تړاو کړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د را روانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورې نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د سنا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. په دې راډیوي مجله کې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو تمرکز شوی دی. هیله ده چې دا مجله هم درسره واوري. راځو لاندې خبري برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو او ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو پوهنې وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د سهار په 8:30 بجو به په کابل کې د اماني لیسې په تالار کې ځانګړي مراسم ترسره شي، خو په دې اعلامیه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي پرانیستل کېږي او کنه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
دا څلورم تعلیمي کال دی چې نجونې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته نه ځي. طالبانو چې د 2020 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه یې کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي، خو د 2022 کال د مارچ په 23 چې هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده، دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان یې وکړ چې تر ثانی امر پورې به دا مکتبونه بند وي، خو د پوهنتونونو دروازې تر دې امر وروسته 9 میاشتې پرانیستې وې. او بیا یې د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د ښځینه زده کوونکو پر مخ ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر ثانی امر پورې بند شي. د طالبانو د دې بندیزونو په غبرګون کې ملګرو ملتو، نړیوالو مرستندویانو، اسلامي سازمان او د بشري حقونو ګڼو مؤسسو بیا بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو مکتبونه پرانیزي، خو دوی له خپلې پرېکړې پښه نه شول او ټینګار کوي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې د زده کړو لپاره د دوی مبارزې د طالبانو رژیم له ننګونې سره مخامخ کړی دی. له دې ډلې وشمې توخي ازادي راډیو ته وویل
همدغه د ښځو مبارزه دی چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ځکه طالبان په دې کوشش کې دی چې دوی په رسمیت وپیژندل سي. همدغه 2021 څخه وروسته د ښځو پراخه مبارزه به هر د هېواد دننه په افغانستان کې د دوی رژیم بیخي چیلنج کړی.
د نړۍ یو شمېر هېوادونو هم دا خبره کړې ده چې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په لاره کې یو اساسي خنډ له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې دي، خو د دې پر ځای چې په دې برخه کې د طالبانو دریز نرم شي، د دوی دریز سخته شوی دی. د 2023 کال د جولای په میاشت کې ملګرو ملتو راپور ورکړ چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر روغتیایي کارونو بندیزونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو له دینې وکو 2 میاشتې وروسته طالبانو ښځې او نجونې له روغتیایي زده کړو هم محرومې کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت په اعلامیه کې نن د وري لومړۍ ورځ یاده شوې ده، خو د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې کومه خبرتیا په خپل اکسپانه کې خبره کړې ده، د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال اوله ورځ اعلان شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې دوري دریمه په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال ورسوه، خو طالبان د دې لپاره چې د نوروز جشن حرام ګڼي په دې ورځ نوی تعلیمي کال پیلوي.
و موردل چې په کابل کې نن تعلیمي کال پرانستل کېږي او له دې سره د هغو نجونو برخلیک روښانه نه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو مناسبي. بل لور ته په کندهار کې تازه په رسنیو کې د ښځو غږ باندې بندیز لګول شوی چې دې کار د خبریالانو بنسټونه اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز له فرمان وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو دغه بندیز غندلی او د ښځو په وړاندې تبعیض بللی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو مکتوب کې چې تازه د دې ولایت رسنیو ته استولې، پر رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز لګولې. په دې مکتوب کې راغلي پر اړیوګانو کې د ښځو غږونه په مطلق ډول بند او د غراس په تفریحي پروګرامونو کې د ښځو پیغامونه هم ممنوع دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ 13 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض او لټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس د غږونو حذف کول دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو اعلامیه کې د کندهار پر رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز د رسنیو په وړاندې ځپون کې سیاست بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي ته احترام وکړي. په کندهار کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، دغه نوی فرمان د ښځو او د بیان پر ازادۍ محدودیت بولي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل بیان پر ازادي او د خبرولو پر حقوقو باندې یو بندیز دی، او د ښځو غږ هم دغه څه چې ځکه د ښځو غږ د ښځو ناروېدونکو پر جلبولو او د هغوی په تشویقولو د هغوی په خبرولو کې مثبت تمامېږي. په ځینو پروګرامونو په ځینو راپورونو کې چې د خپل د ښځو پر ازادي او د ښځو پر حقوقو باندې بندیز دی چې باید ونیسي.
په کندهار کې یوې ښځینه خبریاله چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویلي چې دا د ښځو او خبریالانو د حقونو ښکاره نقض دی. په کندهار کې د راډیو یوې اورېدونکي چې ډېری وخت دی په بېلابېلو خپرونو کې برخه اخیسته او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر سره زه خوایم چې د ښځو ږغ په کښې کښې خور، یعنې ښه دی. مثال یو ډاکټر یې په دا راډیو کښې زه اغېزې، مثال یو خور یو پوښتنه ځینې وکړي چې مثال د دغه مریض څنګه مریض ده، یو خور ده مثال د یو موضوع یې په دې موږ پوښتنه ځینې کولی شو چې دغه څنګه موضوع ده، موږ بېخي ډېر زیات ورته خطا یو.
که څه هم طالب چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې په نږدې درې نیمو کلونو کې په رسنیو او خبریالانو پراخه محدودیتونه لګولي. نږدې یو کال وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې سیمه ییز طالب مسؤلینو په خوست کې په رسنیو کې د ښځو د غږونو په خپرولو بندیز لګولی. دې مرکز وړاندې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د 1402 کال د اسد یا زمري په میاشت کې دغه بندیز په هلمند کې هم وضع کړی او د ښځو په غږونو یې آن اعلانات خپرول هم منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د هود په 26 په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت له لوري په روان لمریز کال کې د رسنیو او خبریالانو د حقونو د نقص په پیښو کې 24% زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ گی اوریدونکو، مخکل دی چې خبری مجله خبری راډیوي مجله درته وړاندې کړو، راځي د راپور ته چې سبا په افغانستان کې د نوروز عنعنوي جشن دی، خو دا جشن یوازې د خلکو لخوا لمانځل کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ورته هیڅ ډول رسمي مراسم نشته. کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ورسره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خوا افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په څیر د نوی کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د معمول په څیر باندې دوکانداران خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په اداراتو کې رخصتي سته ورته او نه هم په موسساتو کې رخصتي سته ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سته چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
پخوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د ګڼې ګوڼې او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوږ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لویه ګڼه ګوڼه وه، یو نوی تغیرات و، مثبت بدلونونه به راتلل. د نوي کال د یو میاشت مخکې په ښار کې ځینې تغیرات راتلل، اشارې به سمېدلې، خو بالاخره پاکي او صافي و دا مسایل به کېدله. په اوسني وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات څه چې په تپو په دشن کې، خو د هغه څه چې د شپې د خوا به دلته کېدله چې خلک به د نورو ولایتو څخه نه راتلل، دلته به شپې تېرولې. د شپې د نوي کال په شپه به یو ډېره لویه ګڼه ګوڼه کېدله، ښار به بند و. د نوي کال په ورځ به 3-4 کیلومتره د روضې مبارکې څخه به هلته لاره بنده وه، موټر به دننه ښار ته نه راپېښول کېدله. خو اوس دغه هیڅ نشته.
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي پخوا یې نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی یې ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
اسلامی هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازی مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ بعد حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وخت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو، نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله. چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو، نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده. د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک خو ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکی نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سږکال نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم. سږکال لار وای بنده ده یادوار په خاطر، نه پوهېږم که جوړوي یې. ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یو ځای سړی ناست یم، خسکون عظیم سړی دې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هر څه بندیز لګول شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید بشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافی شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغېدلی یم.
د انځورونو د پیژندنې لپاره که چېرته مو ووایي چې ټول باید په پوه سي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26 بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26 د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړه، چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته له رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وضع بندې کړي. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورځپاڼې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو دریو میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یوه پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته وویل چې پښتو اکاډمي د لوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د استقلال ورځپاڼې ټولې پخوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبي پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهان څخه به واورو چې دا کتاب نور برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ، باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب می لیکنې اروپا ته پر تک سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړي او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سي ترلاسه کړي. افغان جرمن .de
دا خو شاوخوا 4 کلونه کېږي چې د دې کسانو د ژوند په اړه مو لیکل کړي او اوس دا کتاب چاپ شوی. د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلي وي، دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې.
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم خای بدلون راغلی وي، خو ما په خپل لیکنو کې بدلون نه دی راوستای. سمې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلی وو، هما په هماغه حالت مې پرېښي دي.
بهم صاحب، دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي، دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي، باید ووایم چې دا بیخی او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلی دي، یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه، یا به د کوم مقدار لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 22 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي، دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی گل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه، ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي. خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کاله مخینه لري. کافي د افریقا له ایتوپیا خپره شوی. دا روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافي ونو د میوو په کمال پوه شو، بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ، او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیداره پاتې کېدو په خاطر کافي څښله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافي څښلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافي تر ترکیې خپره شوه. هلته قهوهخانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو، او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوهخانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه. کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري، او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډېره تشل کېږي خپل ځانګړې کافي ځانونو ته جوړوي. خو کافي له لویه سره که یوه لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کېږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده، خو ورو ورو یې شعارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافي شاپونه ډېر شول. نن سبا کافي شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شعارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی ارام چاپېریال لري، چای هم پکې موندی شي. په خوست کې د دې کافي شاپونو مالکان وای د دوی مراجعین د هرې ورځې په تیریدو ډیرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافي شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو